سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فرید سیال د شمس الحق آزاده تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د بشري حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي د پاکستان لخوا د بي اسناد افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار نن په خپل لیک شبکه لیکلي په داسې حال کې چې نړۍ د غزې تحولاتو ته متوجه ده، پاکستان په چوپتیا سره یو میلیون او ولکه کسان افغانستان ته ستنوي، هغه هیواد ته چې د هغې په لیکنه د بشري بحران سره مخامخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل، کار او نورو چارو لپاره د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي. په پاکستان کې د ډېره افغان کډوالو شمیر څلور میلیونو ته رسیږي، خو د اسلام آباد د شمیرو له مخې د بې اسناده افغانانو شمیر 1.5 میلیون څخه لوړ دی. پاکستاني چارواکي وایي هر ورځ له 100,000 ډېر افغان کډوال له خپلې خاورې باسي، او په عین حال کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د کډوالو د کورونو لنډول هم پیل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تر اوسه په افغانستان کې 93,000 زلزله ځپلو کسانو د خوړو نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپلې شبکې په خوني ټویټر لیکلي دي دغه مرستې د CBPF پاتسیر ادارو په همکارۍ برابر شوې. په هرات کې د تیرې میاشتې ځینې زلزله ځپلي کسان شکایت لري چې له هم کافي اجلو مرستې ورته نه دي رسېدلې او شپې په خلاصه فضا کې تېروي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي له هغې بس په نسخه چې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره یې غوښتې وه، یوازې په سلو کې 26% ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې د ژمي په درشل کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو بسپنه غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت پر ځینو مسایلو د بحث لپاره ایران ته لاړ. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل لیک شبکه لیکلي دي چې دغه هیئت نن شنبه د ایران په بلنه هغه هیواد ته لاړ. ویل شوي دي چې دغه هیئت به پر دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت، ترانسپورت، سیمه ییز اتصال او نور مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د دوی هیئت به په چابهار بندر کې د افغانستان د ونډې پر پراختیا هم لیرنی چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبان حکومت وایي د دوی ورغلې هیئت څه کوي چې د افغانستان د کرنې، قانونو، ترانسپورت او صنعت په برخو کې د ایران پانګونه هم جلب کړي. ایران د هلمند سیند په اوبو کې د زیات حق غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ازمري یا سات میاشت کې د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت تا د ایراني پلاوي سفارت تایید کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایراني پلاوی په دهر اورود کې د اوبو کچه د کچه د نورمال کلونو پرتله خورا کم ګڼلې وه. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې 9 تنه افراطي وسلوال وروسته له هغې په تصفیوي عملیاتو کې وژل شول چې نوموړی د پنجاب ایالت په مانوالۍ کې د هوایي ځواکونو پر روزنیز اډه حمله وشوه. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې چې نن یې رسنیو ته لیږلې د پاکستان د هوایي ځواک عملیاتي شتمنیو ته زیان نه دی اوښتی. یوازې پر دې اډې د حملې پر مهال 3 غیر فعال الوتکې زیانمن شوې دي. پر دې هوایي اډې د حمله نن سهار شوې ده. د تاریخ جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې چې لږه پیژندل کېږي د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. تر دې مخکې د پاکستان پوځ پر دې اډې د حملې پر مهال د 3 حمله کوونکو د وژلو خبر ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه 14 پوځیان په بلوچستان کې هغه وخت وژل شول چې د موټرو پر کاروانې حمله وشوه او شپږ ملکیان بیا په خیبر پختونخوا کې د پولیسو پر موټر د حمله پر مهال ووژل شول. او په غزه کې روغتیا چارواکي وایي چې پر یو امبولانس د اسرائیلو په هوایي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو پاوز بیا وایي چې د حماس ډلې فرتي وسلوالې په نخه کړې دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د شنن په اردن کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلی ډیپلوماټ په غونډه کې د اوربند لپاره د عربو هیوادونو غوښتنې واوري. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیا چارواکو پرون جمعه ویلي و اسرائیل هغه امبولانس ویشتلی دی چې د ټپي شو فلسطینیانو د لېږدولو په کاروان کې شامل و. ول شوې دي چې په دې پیښه کې شپېته نور کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پولیسو ځواکونو تیره پنجشنبه د خپلو جنګي عملیاتو تر تشدد وروسته غزه ښار کلا بند کړ. د اسرائیلو په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې در خبرونه کې دا مطلب لرو. امریکا وای په پاکستان کې میشتو هغه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د سای وی پی 1 او پی 2 کې سونه لري د خوندیتوب لیکونه سوال دي. دا چې له پاکستان د افغان کډوالو د سلو لړۍ روانه ده او دغه کسان چې د طالبانو د راته ګروسته پاکستان ته تللي اوس مال په څه وضعیت کې دي وړاندې به یې په راپور کې درته وو. همدارنګه د هغه میرمنو چې له پاکستان بیل دې چې نارینه یې ورسره افغانستان ته راشي افغانستان ته راغلي په څه وضعیت کې دي؟
هیڅ شی نه لرو چې لاړو کوی دا بېګا ته باران را باندې وسو دغه بچیان مې دي واړه دا غونډه همداسې په بایبه په ډاګ باندې ناست دي.
دا چې د دغې ښځو سره ولې نارینه افغانستان ته نه دي ستانه شوي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په سویل کې په کندهار ته هم ورشو چې زده کوونکي د درسي کتابونو د کمښت شکایت کوي. همدارنګه پر دې به هم نثر راپور واوري چې په هلمند کې کروندګر شکایت کوي چې هلته یې د انارو حاصلات کم شوي. که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. امریکا په پاکستان کې میشتو هغو افغان کډوالو ته چې له دې هیواد سره د ایس ای وی پی 1 او پی 2 کې سون لري د خوندیتوب لیکونه سوال دي. په دې لیکونو کې چې د بریښنا لیکونو لري دوی ته استول شوي د پاکستان له پولیسو غوښتنه شوې ده چې دغه لیک لرونکي کډوال چې د امریکا متحده ایالاتونو یې د کیسونو څېړنه کوي باید له دې هیواده ونشړل شي. په پاکستان کې میشت یو شمېر کډوال چې د پی 2 کیسونه لري ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه میلیونه یې ترلاسه کړي دي. خو دوی وای ویر لري چې د خوندیتوب لپاره خایي د بسنه ونه کړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه شوې د امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې میشتو د ایس ای وی پی 1 او پی 2 کیس لرونکو ته د خوندیتوب لپاره د بریښنا لیکونو لارې لیکونه استولي. په دې لیکونو کې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري استول شوي په ناغوښتونکو ته لارښوونه شوې چې د پاکستاني پولیسو د پلټنې پر مهال دې له نورو اسنادو سره یو ځای دا لیک هم پولیسو ته وښودل شي. په لیک کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې چې دغه لیکونو درلودونکي کسان له متحده ایالاتو سره د پناهغوښتنې بېلابېل کیسونه لري او باید له دې هېواده ونه ویستل شي. په پاکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو چې د پی 2 کیسونه لري ازادي راډیو ته تایید کړي چې دغه مکتوبونه یې ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا مکتوب د دې لپاره لیکل شوی چې د دې ځای حکومت ته دا ثابتوي چې دغه شخص د امریکا متحده ایالاتو سره د پی 2 کیس لري او کله چې د دې نه د ماجرونو د ایستلو په مسله کې پلټنه او پوښتنه کیږي دوی کولی شي چې خپل دغه مکتوب د خپلو نورو اسنادو لکه ویزه او پاسپورټ سره پولیسو ته وښيي تر څو هغه په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي او د ایستلو د مسلې نه معافي.
د پاکستان په امدي خار کې یو افغان خبريالي خاطرې نوري چې دا هم د پی 2 کیس لري ازادي راډیو ته ویل چې د غلي کې تر لاسه کړي خواندېخنه یو خوده چې خاید دوی د خوندیتوب لپاره دا شان لیکونه بسنه ونه کړي.
دا د دوی د استولو په بهیر کې هله بخون کې خبر دی خو په پاکستان کې څرنګه چې موږ معلومات لرو پولیسو لخوا د غلټرې چې افغانانو ورته خودلې د تفسیر شوې دي او دوی بیا هم بندیان شوې دي. مطلب دا چې د غلټرې د دوی د امنیت او د دوی د ساتنې لپاره ډیره د اعتبار وړ نه ده.
د امریکا حکومت په رسمي ډول د غلیکونو پاړه څنګه دی ویلي خو تازه 13 ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو د لیک د دوسیو د ژر بشپړېدو پر اړتیا ټینګار کړی ویلي دی چې پاکستان په دې برخه کې له مهاجرمنونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د یو شمېر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې چې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز بلوچ 13 ورځ په خپل ونی زغونډه کې ویل پاکستان په دوه اړخیزو خبرو کې دغه هیوادونو لوري ورکړل شوی لیستونه څیړي. میرمن بلوچ ویلی د دغه قضیو څیړل ژر تر ژره اړین دي چې لمخي افغانان لزان پرته دریم هیواد ته ولېږدول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي دغه شان ویلی چې هیواد به په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو هنرمندانو او مدني فعالانو د کډوالۍ دوسیه په ډیر حساسیت سره وڅیړي. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي چې په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبريالانو ته له دې هیواد د شړلو ګواښ شوی. دې ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، دا خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې، وهلو، خپل سری نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستلو له خطر سره مخ شوي. د بی پولي خبريالانو ټولنې په زور د هغو افغان خبريالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي ګواښونو له امله تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوې او زیاتوي د عمل په بشپړه توګه د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بې اسناده افغان کډوالو د ویستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډ اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لیکلي، دوی د اغیزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژور اندېښنه لري او تر خواهی له پاکستانه د دوی د ویستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. دغه شان د بخښنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټ واچ ویلي چې له پاکستانه په بیرحمانه ډول د ناقانون افغان کډوالو د ویستلو بهیر روان دی. دغه سازمان نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي، هغه هیوادونه چې له ګواښ سره د مخ افغانانو د ویستلو ژمنه کړې باید په پاکستان فشار راوړي تر څو له دې هیواده د کډوالو د ویستلو بهیر ودروي. برطانیې څو ورځې وړاندې له پاکستانه د هغه افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ پیل کړه چې دغه هیواد ورسره د ویزو ژمنه کړې وه. د جرمني د خبري اژان تر راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آباد 200 افغان کډوال برطانیې ته انتقال شوي. د برطانیې حکومت په پام کې لري چې په څو الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسي د دسمبر تر پایه برطانیې ته ولېږدوي. د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه له پاکستانه په زور د ناقانون افغان کډوالو د ویستلو او نیولو لړۍ پیل شوې ده. د پاکستان حکومت ویلي له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد د 1.5 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي. که څه هم د طالبانو حکومت تېره ورځ یو وار بیا له پاکستانه وغوښتل چې په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د وتلو لپاره وخت ورکړي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی تېره ورځ یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو ایستل خپله کورنۍ مسله بللې او ویلي دي طالبانو له دوی څخه په رسمي ډول د کډوالو د نه ایستلو غوښتنه نه ده کړې. پاکستان اعلان کړی چې په دې هیواد کې میشت 1.5 میلیونه ناقانونه کډوال چې ډېری افغانان دي له دې هیواده باسي. د پاکستان دا پریکړه که څوم په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو نه سرغړونه بلل شوی، خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی.
و موریدل چې امریکا هغه افغانانو ته چې په پاکستان کې میشت دي او امریکا ته د تک کیسونه لري د خوندیتوب لیکونه استولې دي. پلوشه هغه میرمن ده چې وایي له بدې ورځې کډواله شوې وه او اوس هم په خبره یې چې له بدو ورځو کړېږي او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو تړ شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل زوی یې پاکستان کې بندي دی او بل کوم سرپرست نه لري. په تورخم دروازه کې لاویا کلنې پلوشې سره زموږ کاری خبری کړی دی او دا راپور یې پاره چمتو کړی دی.
د کډوالۍ کړهونه لورایا په څیره کې لیدل کیږي.
خوشاله
یو کلنه پلوشه هغه افغانه کډواله ده چې تازه له پاکستان ایستل شوی. پلوشی له تورخم دروازې د راتیرېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم خپل وطن ته ستنېږي خو بیا هم خوشاله نه ده. دا چې ولې؟ پلوشی وویل
هلته هم ګډوډي ده، هېڅ شی نه لرو، هېڅ شی نه لرو چې لاړو کوی دا بېګا ته باران راباندې وسو. دغه بچیان مې دي واړه دا غونډه همداسې په بایبا په ډاګ باندې ناست دي.
ماشومان د پلوشی په خبره د دې لمسیان دي چې پلار یې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او زندان ته اچول شوی او اوس میرمن او درې ماشومان یې دې له ځان سره راوستي.
بد وخت ښه وخت نه و، هدې و خبره بچیان نیولم ټپ ټوپ او خزګلا واتیم او یو ځای مې په جیل کې ځای پاتې سو. دلته پاتې لاور کې پاتې سو، لاور کې ده.
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پر مهال د پلوشې د خاون تر وجل کې دوروسته په خبره زوی یوازینی سرپرست او د لاس امساوه پلوشې ونه ویل چې زوی ولی بندي شوی خو په پاکستان کې په وروسته وی کې په سلګونه افغانان د قانوني اسنادو د نشتون لامل د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او زندانونو ته چول شوی چې ازادي راډیو د دغو بندیانو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه هم جوړ کړي پلوشه وای کلونه وړاندې له بد وضعیت څخه کډه په سر پاکستان ته کډواله شوه خو په خبره یې عمر تیر شو خو ښه د ورځې یې ونه لیده
نور بد شی وای خو ښه وخت هم پیدا نه کړ چې تللی یم له زره چاودې سره له بد ساعته له دې جایم لاړو ابلاغه چا کې بد سات سو بیرته راغلو په مغه بد سات راغلو
دا عمر خوړلې میرمن د هغو زرګونو افغان کډوالو په ډله کې افغانستان ته راوخته چې د پاکستان سرپرست حکومت میاشت وړاندې ورته د اکتوبر تر وروستۍ نیټې له دغه هیواده د وطلو مهلت ورکړو تازه راستنه شوی افغان کډوال وایي د سرپناه د نشتون بیکاری او د خپلو اولادونو د زده کړو په اړه اندېښمن دي د پاکستان حکومت ویلي لاغه وخت راهیسې چې دغه هیواد د 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړی له 115,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي نړیوالو سازمانونو له پاکستانه د افغانانو د راشړلو موضوع یو بحران بللی او پر پاکستاني حکومت نیوکه کړې چې په دې پریکړه دی له سره غور وکړي
اوس به هم کندهار ته ورشو چې په اسولی کندهار کې ماشومان شکایت کوي چې دوی په ښوونځیو کې درسي کتابونه نه لري تفصیل په دې راپور کې اورو
د کندهار ښار په دې مرکزی لیسه کې ښوونکي پرته له کتاب څخه تدریس کوي دلته د دې ښوونځي د زده کوونکو په شمول د کندهار تقریبا ټول زده کوونکي د کتابونو له جدي کمښت سره مخ دي په دې کې د لومړنیو ټولګیو یا ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ټولو ډیره ده که څه هم یو شمېر زده کوونکي مجبور سوي چې په خپلو شخصي پیسو کتابونه وپیري خو د زده کوونکو په خبره د تعلیمي نصاب د ټولو مضامینو کتابونه په بازار کې نشته او د ډیرو یې کیفیت هم رښه نه دی
مانم پر احمد دی موږ کتابونه نه لرو او په کتار کې یو نیم سال خبر یو کتاب لري موږ ټول پر ټول داغه سه یو کتاب یی داغه چې موږ کورنۍ کار نه شو کوي نو خګر یو کتاب لري نو موږ د مدیر صاحب ته دایل لرو چې موږ کتابونه راي لا کی خبر را چې راي سي موږ به کتابونه ول لرو چې کورنۍ کار موږ کورنۍ کتاب ته ډیر کار اخو کورنۍ کار سره کوم مثال خبر نور خبر وسه کو درسونه پښ کې وایو یو کتاب یو کتاب خو نه کیږي
مانو محمد دی زدا ول سیم شاګر یم مرته کتاب نه اندرا کړ مور معلم صاحب مرته پر تختا داس لکې مور وای مور معلم صاحب مرته پر کاغذ نه خط ولکې بر خپل پلارو ته ورکې چې کتاب نه اندراني
زده کوونکي ټول تدریسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه استفاده کوي دوی وایي د کتابونو کمشه د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او که جدي او پر وخت پاملرنه ونسي سش کال به هم ور باندې به کتابه تیر سي
زمیر وایي د زرشي لیسې د یو لسمې لپټول کې زده کوونکي کتابو په نشته کې موږ څخه درسونه ډیر پاتې نو په امتحانو کې موږ ته ستونزې او کتابو ډیر مشکلات موږ لرو او ښوونکي چې موږ ته پر تخته باندې درس تدریسي نو دا چې مسلسل داسې رواني ډیر درسونه موږ ته پاتې د کتابو د کمښت په خاطر
معنا پسین کې سل وصل وس اوجش کاسه یو اوجش کاسه په د اوجش کاسه کې وک اصل نه لګ نو وس چې مرته دلته استاد سبق وای نو مر سر کتابونه نه چې مر بیا کور وګورو نو کتابو ډیر ته دغه مشکل جوړ کړی چې مش کور کتاب نس کتل بیا ما سوک سوک خپل کتابونه پیدا کړی په بازار کې مر نه ولې
پای نه وخت کې شوونکې هم د تعلیمي کتابونو کمښت دي ستونزه بولیا وای ک کتاب نوي زده کوونکې سمزده کړنه سکولای
زموږ شاګردان د درس په ماحول کې د کتاب د نشتون سره مواجه دي نو د شاګردان ډېر وخت کتاب نه لري نو موږ کوشش کوو چې دا پلان مطابق تدریس وکړو دا شاګردان کتابونه نه لري نو موږ هم د خاطر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو موږ درس تختی په تخته کې ورکو ډېرې مشکلات په کشر سیمپو کې یعنی د اول ست ابتدایي منځنۍ کې دا مشکلات ډېرې نسبت لور سیمپو د کشر سیمپو نه 15 شپږم او اووم اتم دا سیمپونه کتابونه ډېر کم دي او شاګردان د کتاب د نشتون سره مواجه دي او موږ پلان مخ پر ود روان دي په داسې حال کې چې زده کوونکي کتاب د نشتون سره مخامخ دي
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د کتابونو د کمښت په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده خو د تیر شاوخوا دو کالو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د دغه کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت.
کالی وی خو په غزه کې د حملو لړۍ روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پوردن کې د عربو هیوادونو له مشرانو سره ګوري. په دې کتنه کې پر دې هڅه کېږي چې د اسرائیلو په روان عملیاتو کې وقفه راوستل شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن شنبه په اردن کې د عرب هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کتنو لړۍ پیل کړه. بلینکن هڅه کوي چې په غزه کې د څه کم یوې میاشتې روانې جګړې شدت کم سي. دا وروسته له هغې چې اسرائیل په جګړه کې د وقفې راوستلو لپاره د بلینکن د غوښتنو په وړاندې مقاومت وشود. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې پولیو ځواکونه یې تېره شپه د غزې په جنوب کې پوځي عملیات کړي دي. تر دې مخکې د فلسطین په محاصره سوي قلمرو کې د اسرائیل د حملې له کبله د امبولانسونو یو کاروان او هغه ښوونځی په نښه سو چې خلکو ورته پناه وړې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یوه امبولانس د اسرائیل په هوایي حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسلوالې په نښه کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه ویلي اسرائیل هغه امبولانس ویشتلی چې د ټپي سویو فلسطینیانو د لېږدولو په کاروان کې شامل وو. د غزې روغتیایي چارواکو په وینا په دې پیښه کې 16 نور کسان ټپیان سوي دي. د اسرائیل پولیو ځواکونو تیره پنجشنبه د خپلو جنګي عملیاتو تر تشدید وروسته غزه ښار کلابند کړ. د اسرائیل په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي. روسه له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه تر 9200 زیات کسان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ټولنیزو رسنیو په لسګونو فعالانو د کرکټ نامتو لوبغاړو یو شمېر پیژندل شو. سیرو له پاکستان خپل هیواد ته ستنو شو. افغان کډوالو سره له بیلابیلو لارو د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو افغانستان ته د ستنو شویو او ستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ټولنیزو رسنیو له لارې یو آنلاین کمپاین پیل کړی دی. دوی په سوداګرو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غږ کړی چې له هغو کډوالو مالي ملاتړ وکړي چې خپل هر څه په پاکستان کې له لاسه ورکړي. ذبیح الله چې افغان کډوالو لپاره یې د ځانګړې جوړې شوې ملاتړې فیسبوک پاڼې له لارې په دې کمپاین کې برخه اخیستې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
دا کوم هم محمودان درغلی دي، نو په دې سخت حالات او شرایطو کې دوی سره همکاري وکړه او چې څو ډېره کرایه دي ټیټه کې او ملي تاجران دي ټول هم دوی سره همکاري وکړي، ولې چې په دې کې تقریبا یو 80% خلک بیروزګاره درغلی دي.
په کندهار ولایت کې د یوې سیمې راډیو مسول بسم الله وطن دوست چې د خپل ایکسپانې له لارې په دې آنلاین کمپاین کې برخه اخیستې وایي.
ټول افغان ولس مجاغ دی چې تر خپل واس همکاري وکړي. کڅوک خالص رایل لري اسرائیلو ورکې، کڅوک په کور کې زاپه شان لري، خو کډوال ته دی ورکړي چې هغوی په زور رایستل سوي دي. کڅوک واس لري هغوی دی مالک کومکونه وکړي، هغوی د خوراک توکو کومکونه وکړي، ما کڅوک تر دې زاپه واس لري و دغه کډوالو ته دی د سرپنا ځایونه جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خیریه بنسټونه هم په دې آنلاین کمپاین کې برخه اخیستې ده او له پاکستان راستنو شویو افغان کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې. د یو خیریه بنسټ مسول هارون ارباب وای چې تر اوسه یې یو شمېر کډوالو سره مرسته کړې، خو په خبره یې د مرستو د دوام لپاره د نورو هیوادوالو، سوداګرو او شتمنو مرستو ته هم اړتیا لري.
زه ډېر زیات کوشش کوم چې خپل مالی لګښت نه زه کو سره مرسته وکړم او فعلا ما سره کوم مرسته خپل هیوادوالو را سره نه ده کړې او زه غواړم خپل هیوادوالو نه چې ما سره هم مرسته وکړي چې دغه مرسته د خپلو کډوالو ته ور وسپارم.
افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او شمېر لوبغاړي هم د دغو کډوالو مرستې ته را دنګلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي فرید احمد ملک خپل د سپینو زرو مډال چې په آسیایي لوبو کې د پاکستان پر وړاندې ګټلی و له پاکستانه شړل شویو افغان کډوالو سره د مرستې په موخه بولۍ ته وړاندې کړ. افغان سندرغاړي میرخان مقوري د دې مډال اخیستلو ته ټټر وهلی دی. نوموړي په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا مډال په 3000 امریکایي ډالر واخلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ستنیدونکو کډوالو ته د کورنیو او بهرنیو مرستو راټولولو لپاره د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه د دوه بانکي حسابونو د جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وویل له یوې میاشتې او څو ورځو راهیسې، یعنې له کومې ورځې چې دوی له دغه هېواده د 1.5 میلیونو غیر قانوني کډوالو د وتلو، نیولو او شړلو اعلان کړی، له 14,500 څخه زیات افغانان خپل هېواد ته ستنه شوي دي. یو شمېر دغه کډوالو په بېلابېلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپناه او د خوړو لپاره د پیسو د نه لرلو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده.
و موریدل چې افغان کډوالو سره له بیلابیلو لارو د مرستې دوام لري. بل پلو هلمند کې بزګران وایي چې د سږ کال د نارو حاصلات نیمایي کم شوي دي. دا چې ولې تفصیلي په راپور کې اورو.
دا خوشکا د دغه سکی چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سږکال وچکلی ولا.
په هلمند کې د انارو باغونه حاصل تر رسیدلی دي، خو مالکین یې له حاصلاتو څخه خوشاله نه دي.
وروسکاله شو دا او سږکال
وڅلوشکلن نورعلی د هلمند د مرکز لشکرګاه شار اړوند د باباجی په سیمه کې پر شاو خوشپاش جریب مزکه د انارو باغونه جوړ کړي، چې اوس له دغه باغ څخه د انارو د حاصل پر راټولولو بوخت دي. نوموړي وایي د باغونو حاصلاتو ته یې وچکالي او امراض دواړه یو ځای سوي او نیمایي یې راکم کړي دي.
څلورم یې سایه روغ انار نسته پکښې کې، کلیم ګرده یو راسته سوله، دا اوس هم دا تورې تورې وښه کې پکښې کې چې دا اوس دلته ما پښې ګرځېدنم، دا تورې وښه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډکې وې، مچان باندې شته، خوشکات یې کړي. پروش کاله شو دا او سږ کال خو ولاکم زه تلویزي چې
نورعلی زیاتوي چې سږ کال کاریګر د خپل باغ د حاصل د راټولولو لپاره نه دي نیولي، خو دی وایي تیر کلونه به یې 4 او 5 کاریګر اتمن نیوله. د افغانستان انار څه برخه هند ته صادریږي او زیاته برخه یې پاکستان ته صادریږي، خو اکثره وخت چې کله د افغانستان باغونه حاصل ته ورسیږي نو د پاکستان له لوري د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغانانو پر مخ تړل کیږي، چې دغه چارې اکثره وخت باغوانان زیات زیانمن کړي. محمد نبی چې د هلمند ولایت یو بل باغوان دی وایي که حکومت ورته سړی خونې جوړې کړي نو دوی به زیات خوشحاله سي.
د شوتا د دغه شوکې د مرض دوا دفه نسته، چې دغه شوتا ګوره، د شوتا چې وکړي هغه دا طریقه سي، او چې شوتا نه وکړي هغه دا طریقه سي، هغه دغه سي. او دا یوه بله خبره دا ده چې دلته موږ د میوې د ساتونکي ځای نه لرو چې میوه موږ پکښې وساتو، بس په یوه پلا شروع کړو، په یوه پلا ګرده پاخه سي، هغه هلته بازارو کې نه خرڅېږي، ډم سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. هلمند یو زراعتي ولایت دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري د ریاست د معلوماتو پر اساس نږدې د 50% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري پورې تړلی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته د پیغام پیغام ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده. د بدغست ولایت څه توجه وکړي، د بدغست په ولایت کې ډېره بې امني د ورور حق و حقدار ته نه رسي، باید وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه بشر ملوفا د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. پیغام په دا حق دی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او موټرګاټان وځي، او په هر سړک باندې د خلکو څخه موټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربېره بیا ډېر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم، دلته چې کله په دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کوم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې، پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي وو چې دغه نمانځنه کوله، خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سختو ننګونو سره مخ شوله، او بیا هم بالخصوص په ګرمسیل ولسوالیو کې داسې ولسوالیو اطرافو سیمو کې ځینو خلکو چې دغه د کرکټ بریا یو د افغانستان د ملي بیرغ دغه به پکښې وي، د ټلیفون پر وضعیت پر واټساپ پر وضعیت کې یښی و، نو ځینو کسانو بس داسې خلک به بېوله په هذا بول د وخت هم دا کیسه شروع پر ملي بیرغ به خلک بېوله پر وضعیت ستاولې پر وضعیت تېرشه دي تاولې داسې کړي دي، نو بیا هم د پاکستان سره چې دغه بازي وګټله نو ډېر کسان